द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
نوریدون کو کتن کو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډی ریډیو په خبری خبرونه کې چې په ټلویزیون باندې هم تاسو ګورئ زه سمینه احسن
او زه اشباق ومن
هر کله وایو او نن به په خبری خبرونه کې تاسو واورئ
پاکستان ویلی دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو د ښه نتیجو انتظار کوي نن په ګرد نړۍ کې د صحافیانو د ازادۍ نړیواله ورځ منځله کېږي او په دغه کې ناروی او فنلینډ دا وخت یو واری بیا په غوره ملکونو کې او په ترکمنستان او شمالي کوریا کې د صحافیانو د ازادۍ خراب حالاتو باندې دغه راپور کې دي شامل دي او نن داسې هم راپورونه د بشري حقوقو نړیوالې ادارې لخوا راغلي چې په سعودي عرب او د دې ملګرو ملکونو په یمن کې د کلسټر بم استعمال کړی دی کوم چې په نړیواله توګه باندې د بندیز لاندې دی
دغه او دغه شانتی نور پوښونه به هم تاسو په خبرونه کې اوریدئ شي او په ټلویزیون به لیدئ شي موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
پاکستان د افغانستان په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سپرلي حملو څخه لاس واخلي دغه بند کی او د افغانستان حکومت سره د خبرو اترو تکینی د پاکستان خارجه چارو وزارت سکتر دا بیان په داسې حال ورکړی دی چې قطر کې د افغان حکومت د پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې روانې دي د غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي د سولې افغان فعالین او د طالبانو استازي برخار لري دا غونډه د عرب هیوادونو د عرب هیواد قطر په سر خردوحه کې شروع شوې دي پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د خبرو ښه نتیجو ته منتظر دي او دا چې په افغانستان کې دوی د سولې پوره ملاتړ کوي اسلام آباد کې د پاکستان خارجه چارو وزارت سکتر اعزاز چودري وایي صف امریکا ته ویلي دي چې پاکستان غواړي طالبان د خبرو اترو میز ته کینی
او د پاکستان په قبایلی سیمه سویلی وزیرستان کې نن یو فوزی افسر وجلی شوی دی په نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې درې فوزیان زخمیان شوي دي چارواکي وایي چې سویلی وزیرستان سره روغه سیمه کې یو شیشناک یا نښه ویشتونکي تن فوزی افسر په هدف کړی دی په دې حقله به تفصیلي رپورټ هم تاسو په خبرونه کې اورئ
د پاکستان کړکېچ ځپلي صوبې بلوچستان چارواکي وایي چې د ښاریونه لرې پرتې سیمې یې د سکولونو د زده کړو د نورو اسانتیاو نه محروم دي دوی وایي چېرته چې د تعلیم اسانتیاوې شته هم نو معیار یې ډېر ښکته دی د تعلیمي چارو لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بړیچی ډیوه راډیو ته ویلي دي چې دوی په صوبه کې د تعلیم بیړنۍ حالت لګولې او د سکولونو جوړولو لپاره یې نه یوازې صوبایي بدوجه کې اضافه کړي بلکې د نړیوالو ادارو سره هم په تماس کې دي د ده په وینا بلوچستان کې درویشت لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي
او هندستان د ممبئی ترهګرو حملو کې تورن زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو پر ضد د ملګرو ملتونو نه د مداخلت خواست کړی دی نوې دلی د لکوی خوشی کول د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزي بللی او ویلی دی چې ملګرو ملتونو لا دغه مسله د پاکستان سره پورته کول پکار دی د هندستان یو خبری ادارې پریس ټرست اف انډیا تر مخه ملګرو ملتونو کې د هند مستقل نماینده اشوک مکرجی د ملګرو ملتونو د بندیزونو لګولو کمیټې مشر جیم میکلیتا یو خط کې لیکلي چې د پاکستان عدالت لخوا د لکوی خوشی کول د یو ان د قرارداد سرغړونه ده
د بشري حقوقو یو ډله وایي چې کړه ثبوتونه لري چې په یمن کې د شیعه حوثی اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې ائتلافي هیوادونو په هوایي بمباري کې کلسټر بمونه کارولې دي د دغه بمونو په کارولو نړیوال بندیز لګول شوی د بشري حقوقو د څارنې ادارې HRW ویلی دی چې کلسټر بمونه اولسی وګړو ته تر اوږدې مودې زیات اړوي د دغه بمونو په استعمال کال 2008 کې یو څل شپاړس هیوادونو د لوزنامې لاسلیک لاندې بندیز لګولې وو ولې په دغه لوزنامه سعودي عربستان یمن او امریکا لاسلیک نه دی کړی HRW عکسونه او ویډیوګانې لري چې ښایي د یمن په ځینې برخو کې کلسټر بمونه کارول شوی دی
او افغان سرخار کابل کې 13 میاشتې ویشتو کالو د وی خزي د وجنې په تورونو کې د 19 پولیس چارواکو په شمول یو کم 50 کسانو پر ضد مقدمه شروع شوې د خالی پورس په ټلویزیون نیخ بنېغه خودل شوې عدالتي اورونه کې د استغاثه وکیلانو په خپل دلیلونو کې ویلي چې د ویشتو کالو فرخنده خلکو په ډاګ میدان کې په لتو ډانګو او کانو د مولا په دې تور وجله چې ګنې هغه د قران شریف په پانو بیزتی کړي په زیاتره پولیسو تور دی چې هغه د حمله مخنیوي د پاره خپل ځموري پوره کړی نه ده او زینو پکې د فرخنده په وجنه کې برخه هم غستې
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نن په ګرد نړۍ کې د صحافتي ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي. د بیپولی صحافیانو تنظیم لخوا جاری شوی راپور کې فنلند او ناروې د صحافتي ازادۍ په خمل کونو کې تر ټولو په اول نمبر دی، او په وروستي کې بیا ترکمنستان، شمالي کوریا او اریټریا دي. په دغه باندې زمونږ همکار افتخار حسین څو شیبې وړاندې دربار محمود علي سره خبرې اترې کړې دي، او دغه مرکه چې ویډیوي مرکه ده تاسو ته وړاندې کوو.
ګران اوریدونکو، نن په ټوله دنیا کې د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي. زموږ ملګری افتخار حسین موږ سره دا وخت ناست دی، او د 100 ورځې وړاندې د امریکا چارواکو سره خبرې اترې کړې وې، او د فریډم هاوس د صحافت د ازادۍ په حق یو رپورټ هم را مخته شوی و. دغه ټول پښتنې د امریکایي چارواکو او د صحافتي ازادۍ د ماهرینو نه پښتنې کړې وې. نن د دوی سره خبرې اترې کوي. افتخار حسین په خیر راغلې.
ډیره مننه ارباب محمود علي.
لومبه پښتنه برا شو، پاکستان هم د صحافیانو د ازادۍ لپاره یا صحافت د ازادۍ لپاره یو خطرناک ملک ګڼل کیږي. پاکستان کې صحافیان د کمو چیلنجونو سره مخامخ دي.
ارباب محمود علي، زبر ډیو رادیو کتونکو اوریدونکو ته دا وایم چې په پاکستان کې د خبريالانو یو شمیر چیلنجونه دي چې پاغه کې دوه بنیادی چیلنجونه دي. یو خدا چې د هغوی تحفظ، یعنی هغوی وجل کی، او دویم دا چې د هغوی انفورمیشن یا معلوماتو ته رسایي. په دې کې زبر تاسو دا وایم چې کم خبريالانو سر زمون خبرې تیرې کیږي، په سیمه کې زمون خپل خبريالان هم دي، او په کم ریپورتونو کې نړیواله کچه باندې چې ریپورتونه یا د صحافت ادارې دي هغوی سوي. نو یو خطر خدا دی چې خبريالان دا وایي چې نه صرف یعنی د جنگیالو لخوا یا د نورو عناصرو لخوا دوی ته خطر دی، بلکې د ریاست نه هم. او ځنې داسې خبريالان چې په پاکستان کې وجل شوي دي د صحافت ازادۍ ادارو لخوا او د جرنالستانو په خپل باندې نمائندگانو لخوا پکې ګوتی ریاست ته هم نیولې شوی دی، یعنی استخباراتي ادارو ته. تر دغه حد پورې بیا دوه ځینې چې کم دي، پاکستان قبایلی سیمه او د پاکستان بلوچستان صوبا، چرته چې زیاتره موجودګي د پاکستان د پوز ده، او د هغوی په خوخه او د هغوی په اختیار باندې ډیر سيزونه دي. نو الته یو خرسای نشته، بل چې سوشي نو دغه معلومات تصدیق او یا چې کم دي باوري معلومات ته غزې نه راوستل ډیر زیات ګران وي. منګه ته پته ده تاسو په خپل وینې ګوره چې په قبایلی سیمو کې یو شمیر خبري اعلان وجل شي وي، په بلوچستان کې هم نن د غلطه کې مظاهری شي وي، او د اغه خبري اعلانو چا چې سوک چې وجل شي وي، د هغوی د وژونکو د قاتلانو د گرفتاری، بیا د هغوی چې وجل شي وي کورونو ته انصاف ورکول دا، او په پاکستان کې د دې سره یو بل تړلې چې کوم موضوع ده هغه امپیونټی دا چې کم خلک دا کار کوي نو هغوی نه نیول کیږي، او په هغوی باندې حکومت هم تر اوسه پورې داسې کوم اکشن عمل نه دی اخیستی چې هغه د صحافیانو د ادارو نمائندگان صحافیان په خپل باندې باوري کی. نو دا هغه مسلې دي چې په دغه سیمه کې خلک چې کم عام خلک دي هغوی لپاره دا ډیره ضروری ده، او هغه دا چې یاره په دغه سیمه کې سره واندې باید چې نه دوی خبر شي، ترانسپیرنسی یو شفافه طریقې سره هغه معلومات راوتل چې دینو دا ډیر بنیادی دي.
څنګه چې تاسو وایئ چې ریاست خاموشه ده، نو په دې کې دا سوال هم راپورته کیږي چې قانونونه کم جوړ شوي دي. که ریاست خاموشه ده نو قوانین کم جوړ شوي دي چې صحافتي ازادۍ باندې قانونونه راغلي دي.
پاکستان کې اسې خو ډیر داسې قانونونه دي چې هغه په خپل باندې دغه غلط استعمال چي دي معلوماتو ته رسایي او دغه نور قانونونه چي دي نو پیدا کوي. مثال به دا ورستي ورکو چې سایبر کرایم بل چې کم را روان دي، دا قانون دا قومي اسمبلی پاس کړی دی، سنټ ته به دې قانون به جوړیږي، بحث په شروع دي. خو په دې کې هم درای د اظهار لپاره چې کم خلک کار کوي، د بشري حقوقو لپاره غیر دولتي موسسې دي، ټول په دې باندې خبرګونو چت کړی دي، اکثر عمل خود لیدي چې په دې کې ډېری خبرې داسې دي چې هغه مطبوعات په نخه کوي. یو خبره دویم، بیا په پاکستان کې داسې قانونونه شته دي، تر ټولو غټ مثال یې بلاسفیمی لا ده، کم ته چې دوی د مذهب د سپکاوي وي، په هغه کې هم د رائے اظهار چې کم دی هغه په حقیقت قانون لګول کیږي. دا د بشري حقوقو د صحافت لپاره ازادۍ لپاره چې کم کارکونکو دی دا د هغوی وینا ده. او دغه رنګ بیا مونږ ګورو چې یوټیوب په پاکستان کې دا د عامو خلکو د رسای لپاره باید چې پرانستل شوی تیر درو کالو نه زیات وخت شوی دی چې دا بند دی. او صرف دا نه بلکې په پاکستان کې په زرګونو داسې ویبپاڼې دي چې هغه بندې کړي شوي دي. نو دا هغه وروستي مثالونه دي چې په پاکستان کې ریاست پخپله داسې ځینې قانونونه جوړ کړي دي چې هغه د رایې اظهار چې دی په هغه باندې پابندي لګي.
فریډم هاوس وروستنی رپورټ راغلی دی او بیا تاسو په دې باندې د امریکایي څېړونکو سره هم خبرې اترې کړې دي. کوریدونکو لپاره مو د دغه غټه کې بیان کړ
ارباب محمود علی. دغه رپورټ فریډم هاوس چې کوم جاری کړو نو په دې کې په ټوله نړۍ کې په اکثره سیمو کې د صحافت ازادي چې د هغې کچه غورځېدلې ده، په بعضو کې ډیره په بعضو کې لږه. په هغې کې زمونږ چې کوم سیمه ده ساؤت ایشیا، پاکستان، افغانستان، هند، نو دغه سیمې پکې هم شاملې کړې شوې دي. کله چې دغه رپورټ خپرېدو زه ورغلی وم دوه ورځې وړاندې، نو په پاکستان کې هم د ازادۍ د رایې د اظهار کچه چې ده هغه یوه درجه په دغه رپورټ کې غورځېدلې ده. خو زما په ذهن کې ډېرې پوښتنې وې چې ګنې آیا داسې قانونونه موجود دي دغلته که دې ځله صحافیان په کال کې هغه عمره نه دي وژل شوي چې کم په کال 2014 کې وژل شوي. نو د دې دا مطلب خو نه دی. زما پوښتنه وه د دغې چارواکو نه چا چې دا رپورټ تیار کړو چې ګنې دغلته کې صحافت آزاد شو. بیا د دې پوښتنو ځوابونه چې دوی راکول نو د فریډم هاوس چې دی ونیسا ټکر وه او د امریکا د خارجه وزارت اسیسټنټ سیکرټري آف سټیټ وو ډګ فرانس، نو هغوی ځوابونه راکړل چې موږ په دې باندې خبر یو قبایلي سیمې او بلوچستان چې دی دې ته رسائی ډیره کمه ده. ارباب محمود علی څنګه چې ما د ډګ فرانس ذکر وکړو نو زه ما چې د هغه یو غږ موږ راخیستی دی هغه به واورو ډیور اډې اورېدونکي او کتونکي چې دی هغوی ته به وړاندې کوم. صحیح ده.
Difficult areas for journalists to operate in, certainly difficult areas for human rights activists to operate in, you know, but the government should not use that difficulty and the danger as a pretext for clamping down on the flow of information out of those areas. You know, there should not be no-go zones for free information.
There should be no-go zones چې کړه کم داسې علاقې چې چرته کې خلک نشي تللی. دا په انګریزي کې هغوی څنګه چې تاسو ته موي دغه ماته ویلو داسې ځینه نه دي پکار چرته خلک نشي تللی. او درېمه خبره دا کوله چې په پاکستان کې په قانونونو کې تر ټولو زیات هغه قانون چې د رایې د اظهار باندې قدغن لګی نو هغه د مذهب سپکاوي قانون دی. او په دې باندې بلاسفیمی لا چې ورته وي زموږ د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کیږي هر وخت موږ په دې باندې سر دغه بحث روان وي. او په پاکستان کې زموږ کوشش دا وي چې سونه پورې د رایې اظهار له ازادي ورکړي شي دا د جمهوریت لپاره یو بنیادي نقطه ده.
ډېر مننه افتخار حسین چې تاسو د صحافت د ازادۍ په ورځ په مناسبت سره څېړونکو سره کومې خبرې شوې هغه موږ ته وړاندې کړې. ډېره مننه ستاسو. ګرانو اوریدونکو، د صحافت د ازادۍ خبره چې دا وخت موږ کوو نو پاکستان کې دا وخت اوس هم داسې ډېر قوانین دي چې د صحافت ازادۍ لار کې خنډان دي، هغه هم موجود دي. صحافیان د پاکستان لروبر کې احتجاج کوي او د خپلې ازادۍ حق غوښتنه د حکومت نه کوي.
تاسو د صحافت د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د افتخار حسین او ارباب محمود علی ترمنځ چې کومې خبرې اترې کېدې هغه د ویډیو په شکل کې واورېدې. تاسو وړاندې کوو د بلوچستان د صحافیانو لخوا چې کوم احتجاج شوی دی په هغې باندې یو رپورټ د پاکستان هسې خو قبایلي او چې کوم د بلوچستان خبریالان دي هغوی دغه یری څرګندوي او دغه غوښتنې هم حکومت نه کوي چې دوی ته خپل کار کول ډېر زیات ګران شوی دی د جدا جدا وجوه هاتو په بنیادو باندې چې د سیکیورټي مسله پکې د ټولو نه غټه ده او دوی د خپل ځان د تحفظ غوښتنه هم کوي د حکومت نه. هم دغه شانتي غوښتنې د بلوچستان صحافیانو هم کړی دي په یوې مظاهره کې او چې کم خبریالان یا صحافیان په بلوچستان کې وجلې شوی دي دا غوې د قاتلانو د مندلو یا د نیولو غوښتنه هم کړی ده. حمید سمسور په تفصیل راکړي.
د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د خبریالانو د سازمان له لوري د نړیوالی ورځې په مناسبت باندې احتجاجي غونډه وسوله. خبریالانو د کوټې د مطبوعاتو کلب زخه لاریون پیل کړي. د کوټې شهر عدالت سړک، شارای اقبال او پر جنا سړک باندې لاریون وکړي.
گرفتار کرو، گرفتار کرو،
حق کجا، حق کجا،
د شخصي ټلویزیون کارکونکو نجیب الله وویل چې د وژل شوو خبریالانو قاتلان تر اوس مهاله پورې نه دي نیول شوي.
کوم شهید صحافیان دي هغه کوم قاتلان دي هغه فوري فوري گرفتار شي او هغه د کفر کردار ته ورسېدل شي. زموږ په دې علاقه کې صحافیان ډېر زیات باوند دي ازادي صحافت نه سوسه.
د جنگ ورسپانې لیکوال حماد الله بیا وویل چې په بلوچستان کې د خبریالانو په ضد باندې د تشدد لړۍ لډيري مودې زخه روانه ده.
صوبه کې د صافیانو په خلاف پر تشدد سلسله روانه ده او قاتلانو درکه نشته. نه د حکومت د خوا یو پیشرفت کیږي او نه د قاتلانو په باره کې اف آی آر هم نه درجیږي. په دا فضا کې تر ګردو زیاته مظلومه طبقه که صحافیانو ته قرار ورکړل شي دا به غلطه خبره نه وي. او د صحافیانو د تحفظ لپاره یو مستقله یو حکمت عملی پکار دی چې جوړ شي. دا مظلومه طبقه ده موږ د خلکو د مسائل په حواله کردار ادا کوو جدوجهد کوو او نو شاو مخته او راسته او چپه لاسته چې ګورو څوک نستر سره ولاړ. زه دا وایم چې دا یو معاشرتي علمیه ده پکار دی چې پر دې حواله سول سوسایټي د خپل رول هم پلی کړي.
د سمار ټي وي خبريال شاه حسین بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې تر څلوېښت زیات خبريالان وژل شوي دي. معاشي قتل هم روان دی.
صحافیانو ته ډېر سخت مشکلات ډېر سخت ستونزې سره مخامخ په بلوچستان کې. شاوخوا د څلور پنځو کال کې تقریبا څلوېښت صحافیان په کوټه او صوبې په نورو برخو کې شدي هغه شهیدان شو هغه مړه کړل شو په ټارګټ کلینګ کې مړه شو. نه معاشي تحفظ ته کم چې کم لوکل اخبارات په دې کې ګور دي تنخواه نه ملاویږي. پنځه پنځه میاشتې یو یو کال تنخواه نه ملاویږي. ورکه ملاویږي هغه په وظیفه کې شمار دي په تنخواه کې شمار ګرځن دي. دلته دمکیان دي دمکیان ورکول کیږي. دلته کاله دم تنظیمونه چې دي موږ سره هغه څه خطرات له حق دي تحفظ د حکومت د خواص دا مسلې بار بار حکومت ته پیش کړی دي. یقین دانیا نه کول شوی دي مګر کم صحافیان زموږ شهیدان شوي درو سه پوری دا غو یو ملزم هم لري نیول شوی.
په بلوچستان کې د خبريالانو سازمان ویي چې دلته نه یوازې د وسلوالو لوري دوی تر فشار لاندې دي بلکې د حکومت لوري پر دوی باندې د تراګري ضد عدالتونو کې قضیه هم جوړې شوې دي. خو حکومت بیا ادعا کوي چې په بلوچستان کې د خبريالانو د تحفظ لپاره دوی ګړندي ګامونه اخلي. په مختلفو وختونو کې تحقیقاتي کمیسون هم جوړ کړي دي. سرګند دی وی چې د خبريالانو نړیوال سازمان تیر کال د بلوچستان خوزدار سیمه د خبريالانو اډيره ګرځولې و. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو د استادو ترمنځ خبرې ترې چې کوم غیر رسمي خبرې ترې دی په قطر کې شروع شوې دي. په دغه ډیو ریډیو خبريال کې مسادات نور تفصیل وړاندې کوي.
د قطر په دیناسته کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا او د ځینو سیاسي ګوندونو د غړیو ترڅنګ د طالبانو او د حزب اسلامي ډلې استازي هم ګډون لري دوی ورځې دوام وکړي او ټولو غاړو پکې د افغانستان په اوسني او راتلونکي صورتحال په اړه آزاد بحث وکړي. په دې کانفرنس کې د طالبانو له لوري قری محمد حنیف، مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي عبدالسلام حنیفي، مولوي محمد سهیل شاهین او څو نور غړیو ګډون کړی وو. همداشان د حزب اسلامي له لوري ډاکټر غیرت بهیر او قریب الرحمن سعید برخه درلوده او د افغانستان د سولې د عالی شورا له لوري پکې د دغې شورا د درونشا رئیس معصوم ستنیکزی، د سولې عالی شورا مرستیال محمد حکیم مجاهد او د افغانستان مخورو کسانو له لوري پکې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تره، ډاکټر کیوم کوچی او ډاکټر فاروق اعظم پکې برخه درلوده. که څه هم دغه کانفرنس غیر رسمي کانفرنس دی خو د افغانستان د سولې عالی شورا غړی اسدالله وفا وایي چې داسې ناستې د سولې دپاره ښه زمینه برابرولی شي. نوموړي دا خبره هم وکړه چې داسې ناستې وړاندې هم جوړې شوې وي او دا ناسته هم د هغو ناستو یوه برخه ده.
دغه محفل چې جوړ شوی دی دا د جرمني موسیې لخوا سه په قطر کې جوړ شوی دی. دا سفرونه یو وخت که ستاسو په یاد په فرانسه کې جوړ شول او یو تعارفي مجلس دی او دغه د مخه بل مجلس په جاپان کې جوړ شو.
که څه هم په دې وروستیو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه خبرې اترې یو څه تیزې شوې دي خو اخوا بیا د افغانستان پارلمان وایي چې حکومت باید د سولې خبرې اترې په خپل سر پر مخ بونځي او د سولې په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړي. په دې اړه د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وویل دوی په دې پریکړه کړې ده چې حکومت باید د سولې خبرې له ولسي جرګې سره شریکې کړي او د سولې خبرې پټې پر مخ بونځي.
په دې
حق لبان فیصله لرو چې هر تصمیم حکومت د سولې په پروسی کې نسی باید د ولسی جرګې سره شریک کړي، باید خپل د فیصلې نه ټول ولسی جرګه دفاع وکړي.
لبل لوري بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې لپاره د سیاسي ګوندونو لزینو مشرانو، د مدني ټولنو لزینو غړو او یو شمیر مخورو کسانو سره سلام مشورې هم کړې دي او حکومت وایي چې د سولې په اړه به ټول معلومات له خلکو سره شریک کوي. خو دا چې د سولې په اړه بل ډله خلک چې هغه ملکی خلک دي هغه څه وایي؟ ملکی خلک یا عام وګړي بیا له ټولو غاړو غواړي چې له هرې لارې چې وي باید په افغانستان کې سوله راولي او جنګونه سره ونه کړي. په دې اړه د مدني ټولنې فعال افضل دا خبرې وکړي:
موږ د جنگ د ښکېلو غاړو نه چې دوی سره کینی او د سولې خبرې پیل کړي او د سولې خبرې وکړي تر څو افغانستان خلکو ته دا اطمینان حاصل شي چې افغانستان به ان شاء الله آبادیږي، دلته به سوله راځي او دا چې په خپلو کې سره کینی او سوله وکړي ان شاء الله افغانستان به جوړیږي او موږ دوی څخه ډېر توقعات او هیله لرو.
په افغانستان کې د جنگونو په اړه باید وویل شي چې نږدې څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگونه روان دي چې له امله یې په ملیونونو خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ په زیاته اندازه مالي زیانونه واوښتل چې له امله یې اوس نږدې ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کم د امن خبرې اترې لار هوارولو د پاره اړومبنۍ مرحله کې یو قسم لا بحث شروع شوی دی، په قطر کې نو په دې حقله تاسو تفصیل خو اورئ د کمال سعادت نه. خو د دې ټول عمل پر شا باندې د یوې ادارې یا د تنظیم نوم اخیستل کیږي چې پګواش نومیږي، چې دغه تنظیم چې کم دی دا ډیر زیات فعال دی دغه خبرې اترې د امن په سلسله کې د شروع کولو دپاره. پګواش څه شی دې سمره اهمیت لري په دې مرحله کې یا په دې عمل کې، او دا څه کار کوي، په کومه طریقه باندې دې رانیستې کړې دي د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ته؟ نو دغه ټول تفصیل به تاسو اوري زموږ همکار نصیر احمد کاکړ نه په سټوډیو کې موږ سره دی. هرکلی ورته وایي.
ډیره مننه سمینا حسن او اشفاق مومند. او زه به قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې پګواش یوه غیر دولتي موسسه ده چې کال 1903 کې د کینیډا د کمبرلینډ کاونټي په پګواش کلی کې جوړه شوه او نوم یې هم د دې کلی او هم ورسره هلته چې د پګواش کم دریاب دی چې بهیږي د هغه په مناسبت کې شول سو. او په خپل د پګواش معنی په ځایي ژبه کې هغه اوبو ته ویل کېږي چې ډېری ژورې نه وي. د دې نړیوال سازمان بنیاد د پیژندل سوي برتانوي فلسفي برتر رسل او د نیوکلیایي وسلو په ضد مبارز د پولند جوزف روټ بلټ یې شیو. او په ګواش کونسل زیاتره کارونه د نیوکلیایي وسلو د ختمولو، د اولسي وژنو، د وسلو د ختمولو او د جنگ پر ځای د خبرو اترو لپاره هم د کار کوي او د خبرو اترو لاره برابروي. په زړه پوری خبره ده چې په ګواش کونسل رسل اینستاین چې کومه مفکوره ده د هغه سملاسي ورسته په عمل کې راغی. اینستاین مفکوره د نړۍ په ټولو مشرانو ژغ کوي چې په نوې لار دی فکر وکړي، د نیوکلیایي وسلو پر ځای دی خپل انسانیت ته پام وکړي او هر شخړه دی د خبرو اترو لاله هواره کړي. د موسسې کې د نړۍ له زیاتره هیوادونو څخه مشران او مفکرین شامل دي. له افغانستان څخه ابول احرار رامیسپور چې په خپل د شریعه د فیکلټی د کابل یونیورسيټي استاد پاتې شوی، او له پاکستان څخه مؤید یوسف او پخوانی جنرال طلعت مسعود شامل دي. او د سازمان جوړونکي جوزف روټ بلټ د نوبل نړیواله امن جایزه هم ګټلې ده. په ګواښ د ایران په نیوکلیایي مسله، د شام په ستونزو، د فلسطین په کشالي، افغانستان، پاکستان او د کشمیر په شخړو او د رنګ نور نړیوالو ستونزو باندې کانفرنسونه کوي او د شخړې فریقین یو بل تر نږدې کوي چې یو د بل خبرو دریز غشتونو او مشترک نقطو باندې سره خبر سي. او نن د قطر په سر شار دوها کې چې د افغان حکومت د سولې د عالی شورا او افغان طالبانو ترمنځ د آزادو خبرو اترو لړۍ روانه ده، دا هم د سولې د پروسې برخه ده چې په ګواښ په نړیواله کچه کوي.
دا دیو رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده: diva@voanews.com. zamunga email pata bada silikai diva@voanews.com bada silikai voa news.com.
درمن اردوونکو د کاکړ سره پر ځای باندې ارباب محمود علی نن موږ سره د هغې د دغه راپور چې په غواښ په حق له تاسو اورې دغې وروستو کورسۍ ته راغلی دی. لومړی ورته هرکلی وایي ستړي مشر باب
ډېره مننه شفاق
او پوښتنه به د هغې نه همدغه کو چې د افغانستان د طالبانو او د حکومت ترمنځ چې دغه د غیر رسمي خبرو اترو کومه پروسه پیل شوې ده تر دې وخته څومره داسې ناستې شوې دي او په دغه کې د ښځو برخه څومره وه؟ نو ارباب محمود علی صاحب
ډېره مننه اشفاق. بالکل د پاک امریکې مطبوعات واشنگټن پوسټ حواله به زور کړم اوریدونکو ته به ووایم چې د امریکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې وایي چې افغانستان کې ښځې ډېرې فکرمند دي او لیکي چې ولې به نه وي ځکه چې د خبرو په میز یو خواته خلکو ته معلومه ده چې د ښځو د حقونو مخالفین یعنی طالبان دي او بلې خوا د حکومت کسان دي د چا په وخت چې ښځو د طالبانو د لرې کولو وروستو ترلاسه کړې ازادۍ د لاس ورکړې دي. د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي میرمن ملاله اساکسی وای د سولې په خبرو کې ښځو ته برخه ورکړې شي نو دوی به د مذهب او عقلي دلایلو د لارې خپلو حقونو دفاع وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 1415 قرارداد کې هم ویلي شوي دي او دغسې د اکسفام د کال 2015 رپورټ وایي د نړیوال مذاکرات کوونکو د طالبانو ترمنځ د کال 2015 راهسې ډېرې شپې خبرې اترې شوې دي خو یو ځل هم په دې کې هیڅ یوه ښځه نه ده شامل کړې شوې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوه ځله شوو خبرو اترو کې یوازې یوې ښځې ته په میز باندې ځای ورکړې شوی وو. کابل کې د مدني ټولنې غړي پاکیزه ارزو وایي په تیرو کلونو کې د افغان ښځو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس چې د سولې لپاره کوښښونه روان دي په دې کې ښځې نه شاملول به ډېر مشکلات را پیدا کړي. د دې لږ شان غږ اورو. او څنګه چې تاسو د پاکیزه ارزو خبرې وورېدې نو بلخوا دا خبره هم کیږي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دې باندې خبرې اترې کوي چې په دغه مذاکرات په میز باندې ښځې نه شاملول بیا د ښځو مشکلات پیدا کولی شي ځکه چې 14 کالو کې کمی کامیابۍ ترلاسه کړې وي د افغان طالبانو لرې کولو وروسته دوی دغې باندې فکرمند دي. ملاله اساکزی چې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړې ده هغه داسې وایي
مرسالاری او واز ناری نو لارسیو په میز مذاکرات کې شینی او څه ورته وزور ونه لري. زه فکر کوم چې بلې وو هغه د ساور دن هغه لاسورنه چې په 14 کاله کې درلودې دا اوس قرار شو د خپل حقوق لاس روي. زه فکر کوم که شته وزور نه لري واقعا چې مشره د تشویش ست چې د سنې بیا هغه د 14 کاله درمخه د حالت په افغانستان شو سراسي چې دوی په دغه ونه تمونیږي چې دوی د کور څخه ووځي د باندې په پارلمان کې وظیفه ولري په مکتبو کې وظیفه ولري په وزارتو کې وظیفه ولري دا تشویش د هر افغان د
او څنګه چې ما وړاندې هم ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 1415 قرارداد نمبر قرارداد کې ویل شوی چې ټول غړي ملکونه به د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې خبره کوي چې فیصلو او حلو ځلو کې ښځو ته یو برابر حق ورکوي ځای به ورکوي. سیډونکو وایي په امریکا په شمول نړیوال ځواکونه چې افغانستان ته ورتلل نو هغه وخت یې خبره کوله چې ښځو سره طالبان ډېرې زیاتې کوي د دې حقونو خیال نه ساتي. په دې حق لمو چې کله د میرمن ملاله اساکزی نه وپوښتل نو دوی وویل
یو خبره چې ډېر د تشویش وړ دی که واقعا نړیواله ټولنه وغواړي واقعا چې ایالات متحده وغواړي واقعا چې ملل متحد وغواړي کولی شو چې موږ خپل د حقوقو څخه خپل د عقل څخه دفاع وکړو.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کې واربیا تاسو هر کله وایو وقشي لاول د خبرونو سرټکو ته
پاکستان ولې دی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو مرسته کوي. اسلام آباد کې د خارجه وزارت سیګتر وایس آف امریکا ته ویلي قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو خو نتیجو ته په انتظار دي.
او نن په ګرد نړۍ کې د صحافت یا د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي. د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې کارکونکو خبريالان وایي چې ژوند د خطرونو سره مخ دی او صحافت ډیر ګران شوی دی. خبريالانو د وجل شوو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره په کوټه کې مظاهره هم کړې ده.
او د بشري حقوقو نړیواله اداره ایچ آر ډبلیو وایي چې سعودي عرب په یمن کې کلسټر بمونه کارولي دي، کوم چې د نړیوال قانون خلاف ورزي ده.
سټکی واوري دلتا سو وقشي وسته خبرونو تفصیل ده.
پاکستان د افغانستان په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سپرلی عملیات یا حمله ودرېږي او د کابل سره د خبرو اترو میسته کینی. د پاکستان خارجه چارو سیکرتر دا بیان په داسې حال ورکړی دی چې قطر کې د افغان حکومت د پلاوي او د طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې روانې شوې دي. د غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي، د سولې افغان فعالین او د طالبانو استازي برخه اخلي. دا غونډه د عرب هیواد قطر په سر خارتو حا کې شروع شوې. پاکستانی چارواکي وایي د دې خبرو د ښه نتیجو په انتظار دی او دا چې په افغانستان کې دوی د سولې پوره ملاتړ کوي. اسلام آباد کې د پاکستان خارجه چارو وزارت سیکرتر اعزاز چودھری وایس آف امریکا ته ویلي دي چې پاکستان غواړي طالبان د خبرو میز ته کینی.
د پاکستان په قبایلی سیمه سویلی وزیرستان کې نن یو فوزی افسر وجلې شوی دی. په نیمه قبایلی سیمه ایفاربنو کې د سړک غاړه په میچاودنه کې درې فوزیان زخمیان شوي دي. چارواکي وایي سویلی وزیرستان سراروغه سیمه کې یو شیشناګ یا نخه ویشتونکي تن فوزی افسر په هدف کړی دی.
د پاکستان کړکۍ ځپلي صوبې بلوچستان چارواکي وایي چې د خاریونه لري پرتې سیمې د سکولونو او د زده کړو د اسانتیاو نه محروم دي. دوی وایي چرته چې د تعلیم اسانتیاوې شته هم نو غیر معیاري دي. د تعلیمي چارو لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بړیڅي ډیوه رادیو ته ویلي دي چې دوی په صوبه کې د تعلیم بیړنۍ حالت لګولې چې د سکولونو جوړولو لپاره یې نه یوازې صوبایي بودیجه کې اضافه کړې بلکې د نړیوالو ادارو سره یې هم تماس نیولې دی. د ده په وینا بلوچستان کې درویشت لکه ماشومان دا وخت د سکولونو څخه بهر دي.
او هندوستان د ممبئی ترهګرو حملو کې تورن زکیو رحمان لکوي د خوشي کولو پرسر د ملګري ملتونو د مداخلت خواست کړی دی. نوې دلی د لکوي خوشي کول د یو ان د قانون خلاف ورزي بللې او ویلې دي چې ملګري ملتونو لا دغه مسله د پاکستان سره پورته کول پکار دي.
د بشری حقوقو یو ډله وایي چې کره ثبوتونه لري چې په یمن کې د شیعه حوثی اغیانو پر ضد هوایي بمباری کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې ائتلافي هیوادونو کلسټر بمونه کارولي دي. د دغه بمونو په کارولو نړیوال بندیز لګول شوی دی. د بشری حقوقو د څارنې ادارې ایچ آر ډبلیو ویلي کلسټر بمونه اولسي وګړو ته تر اوږدې مودې زیان اړوي. د دغه بمونو په استعمال کال 2008 کې 114 هیوادونو د لوزنامې لاندې بندیز لګولې وو. ولې په دغه لوزنامه سعودي عربستان، یمن او امریکا لاسلیک نه وکړي. ایچ آر ډبلیو یا هیومن رائټس واچ عکسونه او ویډیوګانې لري چې ښایي د یمن په ځینې برخو کې کلسټر بمونه کارول شوی دی.
افغان سرخار کابل کې 13 میاشت د 20 کالو د یوې خزې د وجنې په تورونو کې د 19 پولیسوالو په شمول یو کم 50 کسانو پر ضد مقدمه شروع شوې ده. خالی پورس په ټلویزیون نیخ بنیغه خودل شوې عدالت یو روانه کې د استخاصه وکیلانو په خپل دلیلونو کې ویلي چې د 20 کالو فرخنداد خلکو په ډاګ میدان کې په لتو ډانګو او کانو د مولا په دې تورو وجل چې کې نه هغه د قران پاک د پانو به حرمتي کړی ده.
د نیپال چارواکي وایي په زلزله کې د ژوندۍ پاتې کسانو راوخلو امکانات کم شوي او زیاتوي د مړو شمېر تر 2000 څخه اوړېدلې ده. 13 هفته د خالی په ورځ نیپال کې د 2.8 درجه زورورې زلزلې په لویه کچه مالی او ځاني زیانونه اړولې وو. د نیپال چارواکي وایي چې اوس په ګڼ شمېر خلک بې درکه دي. اوس هم ګڼ شمېر خلک بې درکه دي چې په کې تر 0 پورې اروپایي وګړي هم شامل دي. ځایي حکومتي چارواکي وایي چې لرې پرتو غرنۍ سیمو کې د مرستو پر رسولو کې د سخت مشکلات سره مخ دي. دوی وایي چې اغیزمن د خلکو ته د مرستو رسولو لپاره په سمدستي توګه هلیکاپټرو ته اړتیا لري.
ملګرو ملتونو او یو شمېر مرستندویه ادارو د نهلی او د بډو رشوتونو د پاره مشهور د نیپال په کمزوري حکومت باندې زلزله زپلو ته امدادي سامان رسولو کې د خندانو اچولو تور لګولې دی. وایس اف امریکا ګرد نیپال کې د مرستو د پاره ورغلو غیر حکومتي ادارو شکایتونه راغونډ کړي دي چې وای د کسټم چارواکي تنګي او د مرستو د کانوای بې ځایه پلټنې کولای شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زموږ لوګو د ډیوا ریډیو د ټی وی خبرونه ته نه خبرونه غوا واشنگټن ډی سی نه غواګي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال تنظیم ایچ آر ډبلیو یا هیومن رائټس واچ په خپل یو جاری شوی راپور کې نن ویل دي چې سعودي عربستان او د دې ملګرو ملکونو په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد هوایي بمباری کې کلسټر بمونه کارولې دي. په دغه بم د کال 2008 کې بندیز لګول شوی وو او په دغه لوزنامه یو څل شپاره سوادونو لاسلیکونه کړي وو، خو سعودي عربستان، یمن او امریکا په دغه لاسلیک نه دی کړی. په دغه نور تفصیل زموږ همکار سمین احسان د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
د انساني حقوقو لپاره اواز پورته کوونکی اداره هیومن رائټس واچ یا ایچ آر ډبلیو وای دوی سره پاخه شواهد دي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې په یمن باندې روانو هوایي حملو کې د حوثي یاغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمال شوي او دا بمونه ورله امریکا ورکړي وو. د اتوار په ورځ ایچ آر ډبلیو ویلي چې 2008 کې د کلسټر بمونو په استعمال باندې پابندۍ په حق لا یو معاهده شوی و چې په یو سل او شپاړس ملکونو دستخط کړی وو، او د دې پابندۍ وجه دا وه چې د دې بمونو د لاسه عامو خلکو ته د ډېرې مودې پورې خطرات جوړ دشی. ایچ آر ڈبلیو وای د کلسٹر بمونو سره په یو لوی علاقه واړه واړه بمونه وغورځولای شي، او کچری دا بمونه ونه چوي نو لکه د ماینونو په شان څه وخت هم د ماکه کولای شي. خو په دې معاهده سعودي عرب، یمن او امریکا دستخط نه وکړي. ایچ آر ڈبلیو وای تصویرونه، ویډیو او نور شواهد چې د اپریل د میاشتې دي هغه نه دا معلومیږي چې په نږدې هفتو کې د یمن په شمال کې ساده علاقه باندې اطلافي حملو کې کلسٹر بمونه استعمال شوي، چې دا علاقه په روایتي توګه د سیانو مضبوط مرکز دی. ایچ آر ڈبلیو وای دوی د سیټلایټ تصویرونو د مشاهده نه پس ویلی شي چې دا بمونه د کر کروندې په یو علاقه غورځول شوی چې نږدې 600 میټر کې ورسره په درزنونو بلډینګونه او سلورونه شپږو پورې کلی دي. ادارې په خپل ویب سایټ د دې تصویرونو هم ورکړی دي چې پکې د امریکا د یوې کمپنۍ تیار شوی سی بی یو 105 نومي کلسټر بم ټوټې لیدل کېدې شي، او ایچ آر ډبلیو وای چې دا هغه بمونه دي چې په نږدې کلونو کې امریکا، سعودي عرب او عرب اماراتو ته ورکړي وو. د ایچ آر ډبلیو د وسلې ډایرکټر سټیو ګوز ویلي سعودي عرب په هوایي حملو کې دغه کلسټر بمونه د کلو سره نږدې غورځولې دي چې ورسره د عامو خلکو ژوند ته خطر جوړیږي، او دا هم چې دغه بمونه په هیڅ یو حالت کې هم نه دي استعمالول پکار، او د دې د استعمال سره سعودي عرب او نور ملګری او دغه بمونه سپلای کوونکي امریکا هغه عالمی معیار خلاف ورزي کوي چې عامو خلکو ژوند ته د اوږدې مودې پورې خطر جوړولو په وجه د کلسټر بمونو استعمال باندې پابندي لګی. خو سعودي عرب د کلسټر بمونو د استعمال خبره رد کړې ده. په دغه بمونو کنونشن آن کلسټر میونیشنز پابندي لګولې، خو امریکا د دې استعمال او برآمد ځکه جاري ساتلې ولې چې وای د دې د 14 شره ډیره کمه ده، یعنی په سلو کې چری یو بم خلاصيږي. ایچ آر ډبلیو د دې دریس په جواب کې وای دغه نیمګړتیا ختمول او د دغه بم استعمال بندول پکار دي. یا د دې د حوثیانو پر ضد روان سعودي عرب او د ملګرو په هوایي حملو کې وسپورې 1200 نه زیات خلک وجل شوې دي، او 300 خلک خپل کورونه پرې خودو ته مجبور دي. تیره ورځ یعنی په 2 می باندې د اسامه بن لادن د وجلو سلورمه کلیزه وا یعنی سلور کاله پوره شوې دي چې اسامه بن لادن په 2 می باندې د پاکستان په ایپټ آباد ښار کې د امریکا د نیوی سیل لخوا په یو آپریشن کې مړ کړی شوی وو. د هغه د وجنې نه پس ډاکټر شکیل افریدی په دې تور باندې ونیولی شو چې هغه د امریکې سره د اسامه بن لادن په لټون کې امداد کړی وو. تر هغه وخت نه وسپورې ډاکټر شکیل افریدی پر ضد مقدمه روانه ده، خو د هغه وکیلان وایي چې تیر 2 کالونه خو د هغه کورنۍ ته هم ډاکټر شکیل افریدی سره د بلاوېدو اجازه نه دی ورکړی شوی، او سمو د وړاندې خو د هغه یو وکیل هم وجلې شوی وو. خو بیا هم د ډاکټر شکیل افریدی موجوده وکیل وایي چې هغوی به هر ممکنه کوشش کوي تر کومه حده پورې چې دوی دغه مقدمه مخ په وړاندې لاندې بوتلې شو نو دوی به خپل کار کوي. تفصیل په ورو مدثر شانه.
نن نه پوره سلور کاله آگاهو چې امریکایي ځواکونه د پاکستان فوزي خارګوټي ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په ضد عملیات ترسره کړل او هغه هم دغلته ووجلو او د دغه پیښې نه څو ورځې پس ډاکټر شکیل افریدی خیبر ایجنسۍ کې په دې تور ونیول شو چې اوسامه پیدا کولو کې د امریکا سره کومک کړی دی. خو یو کال پس یعنی په 23 مئی 2012 کې ورته د باړی ای پی ای په دغه تور نه بلکې د خیبر ایجنسۍ یو ناقانونه تنظیم سره د مرستو په تور 3 کاله د بند سزا واوروله او بیا د وکیلانو د ایف سی آر کمشنر عدالت کې دغه فیصله چیلنج کړ او کمشنر فاټا ټریبیونل ته قضیه د سر دوباره کتنې لپاره ولېګل. خو ټریبیونل کې د یو کال راهیسې د قضیې هیڅ درک نه لګي چې څه فیصله به کوي. او په دې حقله چې ډیوا راډیو د وتلي قانون پوه لطیف افریدی نه پوښتنه وکړه چې د دې کیس په اوس څه کیږي نو هغه وایي
دا کیس به همدغه سي اوري اوري تر اوسه پورې په کلونو کې په ډېره موده کې دا غری کار کړه ورک شي کړه لا یو شي کړه بل شي نو اوس چې کوم دی تقریبا دا درې میاشتې کېږي ٹرائبیونل کې چې کوم دی د کیس فاټا ٹرائبیونل کې پروت دی هغه ٹرائبیونل چې کوم دی هغه نشته دی. او ځکه چې گورنر صاحب اشاره کړی دی گورنر صاحب وایي چې زه اصلاحات کوم په دریشه څنګه اصلاحات کوي
بلخوا د ډاکټر شکیل افریدی پخوانی وکیل سمیع الله خان افریدی د روان کال په 18 مارچ پیښور کې وژل شوی دی او د وژنې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په سر اخستې وه. خو د نوموړي د اوسني وکیل قمر ندیم نه مو چې پوښتنه وکړه چې د دې کیس وړاندې اوړو کې آیا دی د کوم مشکلاتو سره خو نه دي مخ نو هغه وایي
ظاہر خبر ہے ہر یو سڑے پدے کی انٹرسٹیڈ دے معلوماتوں کے ہر قسم کے دنیا پر کی انٹرسٹیڈ دا نو کے خدر اہم کیسے بالکل منگ دے بوزو مخی اخپل حدا پورے چکم پاکستان قانونی آغا لاری دی آغا با اختیار ہو ہم اختیار کلی دی آغا نفس پہ بابور چی دا غیس مستقبل دی.
او زیادتوی ڈاکٹر شکیل سر بڑن بو دواو کالو کے نئے وازی تو کورا نئی غڑی جیل کے ملاوی دل بلکہ وکیلانو تا ہم دا اجازہ وا خو لطیف لالا وای اس من خپل موکل سر نشو ملاوی دے
2012 یعنی نواخلا دا دو کالے دا غسر نا وکیل او نا دا غسر کورا نئی سو غڑی چکم دی ملاقات تا پریخی دی هغه خلاف مونږ ریټ کړی دی په های کورټ کې پروت دی. او قانون کې د هغه د خپلوانو د هغه د وکیلانو حق دی چې ملاقات ورسره وکړي او دا دوه کاله زیات شو چې دا اجازه نه ورکړي.
دغه قانون پوهان وایي یو ځل چې فاټا ټریبیونل جوړ شي او د کمشنر د هدایاتو رڼا کې د قضیې څه فیصله وشي نو دغې نه پس دی حق لري چې های کورټ او بیا سپریم کورټ ته قضیه یوسي ځکه چې کوم ای پی ای یو ملزم ته دومره سزا ورکولو اختیار نه لري. مدثر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا راڈیو، پیخبر.
د پاکستان د بلوچستان کړکېچ ځپلي صوبې د اعلی وزیر سلاکار چې د تعلیم لپاره کوم سلاکار د سردار اعظم احمد بړیڅي هغه وایي چې د صوبې په لرې پرتو سیمو کې تعلیمي معیار ډېر زیات خراب دی او دغلته کې زیاتره سیمو کې د سکولونو د نشټوالي ستونزه هم شته او دی وایي چې د تعلیم د ښه کولو لپاره یې په صوبایي بودیجه کې هم اضافه کړې ده او هم یې د نړیوالو ادارو سره په دغه لړ کې تماس نیولې. د ډیوا راډیو خبریال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل وړاندې کوي.
دا نن غونډه چې وسول دا به د تعلیم لپاره څومره اسانتیاوي او څومره لار به برابره کړي. تعلیم
دا د نن غونډه د پاواله باندې و چې بچي چې د سترګې خلاصې کړي اول درې کاله درې نیم کاله د کور کور کې دننه خپل تربیه دا هغه بعد دا الګ زی سکول ته څلرم کال باندې یا په درېم کال باندې په سکول کې داخليږي. دا د نن غونډه صرف او صرف په دغه باندې وایي چې هغه الګ چې په دغه اول درې کاله څلور کاله پنځه کاله کې چې پرورش کوي د ده دپاره وایي چې ښه سکولان جوړ شي ښه ټیچران ورته چې دوی په هغه ځای کې ښه زده کړه وکړي. ارلی چایلډ هوډ اجوکیشن یا ارلی چایلډ هوډ کیر چې د بچیانو تربیت د د بندوبست د حفاظت او د خیال دا باید چې بندوبست وسي. سکول دغسې دی چې په دغه وخت کې د هلک په کوچنیوالي کې په دغه حول درې څلور کال کې د هلک کاګنیټیک یعنې د هغه د فهم د سوچ د زده کړې معیار په هر وخت کې زیات د هر وخت څخه زیات دی. دای په غاول څو کال کې چې په خپل بده ابتدایي څو کال کې چې څنګه زده کړې دا زده کړې دای په دونی عمر کې نشي کولای په دا غاول څلو پنځه کال کې شي دی نو په دا وجه باندې د خلکو وایي چې هلک خپل په مورنۍ ژبه کې باید تعلیم حاصل کړي په هنه واخلي شو استاد یې ښه ماحول یې سکول هغه چې هلته دای زده کړې وکړي او ښه زده کړي
دلته په بلوچستان کې چې دی د تعلیم په اړه څه کوم مشکلات تاسو مخ
ته پښتون د بلوچ د صوبې په حواله باندې موږ ټول یو لوی مسله ودا ده چې موږ سنی آبادیان دي کلی دي کورونه دي په دا ګروپ کې سکولان نشته اندازا دا نه کوم سیمه ده چې نیمای آبادیان زموږ سکولان لري نیمای آبادیان زموږ سکولان نه لري نو هغه آبادی چې سکول نه لري الکار مچیر زی نو سبق خو مارو بده موږ بین الاقوامی یا انټرنیشنل سطح باندې پابند یو چې موږ هر سکول هر بچی سکول ته واسطو چې د سکول د تګي یعنی د څلور کال سره شپږ کال پورې بچی بای چې موږ په سکول کې داخل لکه چې سکول نه نو به چیرې داخل نه نو حواله غټه مسله مو دا ده چې سکولون تعداد کم دي آبادی را باندې زیات بیا دغه مسله دا ده چې په سکولان کې چې کم کان موږ داخلو د الکان سکولان زیات دي جون سکولان کم جون او د الکان سکولان بای چې برابر وای کنه نه برابر کم اس کم په د خوشنی لیول کې چې کم سکولان زموږ غیری په حواله جماعت کې په دویم جماعت په دریم جماعت په څلورم جماعت کې په پنځم جماعت کې موږ یو سکول خلاص کو شزه استاد او قانون جونې تر پنځم پورې په یو ځای کې سبق وایي نو موږ به ډېر مسله راته حل شي د خراجات به کم شي بچان به زیات طالب ته لاړ شي کم ټیچران په حواله باندې به هم زموږ هغه مسایل موږ به هر ځای سکول خلاص کړی وای لیکن په د ګورنمنت او بلوچستان سره دومره پیسې هم نشته دومره فنډ نشته اوس چې دی په هر ځای کې سکول خلاص کړی سکول موږ جوړو د ټیچرانو لپاره پیسې نه لرو هغه اندازه تاسو دې سره کولای شئ چې زموږ ډیولپمنټ فنډ ترکیب بنیادی جوړو نوي سکولان جوړو یا نوي کالجونه جوړو یا نوي یونیورسيټیانه جوړو یا ایم آر ټول جوړو ډیولپمنټ فنډ کم دی نان ډیولپمنټ فنډ ترخوا په حواله باندې یا خرڅو په حواله باندې دي نان ډیولپمنټ اخراجات زموږ هغه 50% دي او بیا زموږ صرف 50% دی چې موږ د ډیولپمنټ لپاره هم ډېر پیسې ولرو چې سکولان جوړ شي کالجونه جوړ شي یونیورسيټیانه جوړ شي په دغه ډول باندې به شي موږ سکول
پروفیسر صاحب په نصاب کې څه دی څه بدلون ته اړتیا
ده د کریکولم په حواله باندې چې تورته وګورو دوه شایې دي پکې یو کتابي شکل کې یو نصاب هغه دی چې په کتابي شکل کې نه دی د خلکان په حواله باندې دا الله تعالی د انسان د پیدایش سواخې تر مرګ پورې د زده کړې یو ترتیب دی د دا زده کې چې ګرم څنګه دی یخ څنګه دی نه جوړې دي چې سپیدا کې صفایي صفایي دی لري سار وختي ناست څنګه خوند کی لاس وینځنګ څنګه شدي یا نه دي شو پتا کډو باندې د زده کړې کیږي او دا د نصاب دی ترتیب دی چې موږ به راغو
ډیر مننه
ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا آسیائی ترقیاتی بینک وای چې د پاکستان اقتصاد د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد باندې هغه شانتي وده نه کوي چې څنګه کول په کارو په دې وجوهاتو کې ټولون لاول خو امنیتی مسله ده او بیا د دینه علاوه د بډو رشوتونو چیلنج هم پاکستان ته مخې ته پروت دی ادارتي فساد چې ورته ویل کیږي دا هم یو غټه وجه ده چې د پاکستان اقتصاد هغه شانتي ترقی نه کوي څه کال د پاره د پاکستان په اقتصاد کې یا جی ٹی بی گروت چې دی د هغې شرا 0.15 ښودلې شوې ده چې تیر کال 0.2% وه د پاکستان د اقتصاد په حواله سره د ایشین ډیولپمنٹ بینک دغه رپورټ به تاسو تفصیل سره اوري د ریاض حسین نه
د ایشین ډیولپمنٹ بینک ADB وینا دا چې روان اقتصادي کال 2014 او 2015 کې باید پاکستان د اقتصادي ترقی خپل هدف پوره نکړي ځکه چې د ملک دننه پاکستان ته د ترقی په لاره کې ګڼ شمېر خنډان یا چیلنجونه هم مخې ته راځي روان کال پاکستان د GDP 5.1% د اقتصادي ترقی هدف مقرر کړی دی خو د ADB وینا دا چې دغه ترقی 0.15% ته وړاندې تللی شي او رپورټونه وایي چې تیر کال د پاکستان اقتصاد د GDP 0.2% پرمختیا کړې و په دې حق له د اقتصاد ماهر فداوسین ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د ایشین ډیولپمنٹ بینک د وینا تایید کړې دي او وایي چې د ملک دننه د توانای د بحران نه علاوه ترهګری د ماهرینو کمی د ترقی کمزور ډانچا او د کوالټي کمی هم داسې مسلې دي چې د اقتصادي ترقی په لاره کې خنډان دي
توانای بحران چې کم دی هغه تر اوسه پورې نه تیر حکومت نه دی حکومت ګامونه صحیح ورته کړی نه دي بل خبره دا ده چې په دې خطه کې ترهګری ده تقریبا صادري صوبې دوی چې کم دی امن امان خراب صورت حال دی د دې سره چې کم دی دا ټول سیزونه تړلی دي اکانمي تړلې ده چې څنګه ستا سکیورټي سچویشن ښه شو نو ستا اکانمي پخپله به انویسټر راځي ځکه چې دلته کرایسس یو اپرچونیټي هم ده د انټرنیشنل انویسټر لپاره که چېرې تا حالات کنټرول کړل او حالات د ملټنسي دا شي چې پوره کرش هم نه شي چې هغه دومره کنټرول شي چې هغه په یو فری ویل باندې هغه اټیکس نه شي کولی بیا به تاله پخپله انویسټر هم راځي او بیا به ستا اکانمي ښه کیږي.
ماهرین وایي چې په دې نوي دور کې اکثره په علاقائی تجارت کې د یو هیواد اقتصاد وده بیا مومي خو د دې سره سره د یو ملک د نورو ملکونو سره تجارت یعنی امپورټس او ایکسپورټس په اقتصادي ترقیه کې یو ځانګړی کردار هم لوبوي. د سرکاري شمیرې مطابق په پاکستان کې د بهر نه سیزونه راغوښتل زیات او بهر هیوادونو ته خپل سامان لیږل د نش برابر دی او څېړنې دا هم وایي چې د پاکستان د ایکسپورټس اهمه برخه ټیکسټایل انډستری کې شل یونټې د توانایي د کمی په وجه باندې بندې پرتې دي. د تجارت خساره 14% ده او امپورټ بل 30% مخې ته راځي. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان د ټولو نه زیات د امپورټ بل د خام تیلو په مد کې جوړیږي خو په نړیوال مارکیټ کې د یو بیرل د تیلو بیا $108 نه $140 تر راکوزه شوې ده خو بیا هم د ملک دننه د تجارت خساره 14% جوړیږي او پاکستان نشي کولی چې خپل ایکسپورټ زیات کړي او د امپورټ بل راکم کړي. فداوسین وایي چې حکومت د امپورټ بل نه هم ټیکسونه ترلاسه کوي او نه غواړي چې د ټیکسونو د راغونډولو شرح نور هم راکم شي.
ایکسپورټ کم دی او امپورټ ډیر دی اوس د دغه دنه ستاتول دغه خراب شي چې ستا امپورټ زیات وي ایکسپورټ ته کمی نو بس بیسیک اکانومي خو دکدا ستا به دغه دنه بجټ ډیفیسټ هم شروع شي ستا دغه دنه چې کم دی نو فیسکل ډیسپلن هم ته نشي دغه کولی دا ټول دغه دنه خرابې شروع ایکسپورټ ته کم ملک زیات وي امپورټ کمی ټیبل اکانومي طرف ته روانېږي. امپورټ باندې هم دی ډیوټیز او ټیکسونه اخلي د امپورټ نه دی یو ریوینیو جنریشن کوي نو یو خو دغه وجه ده چې امپورټ دی اوس کمی نو د امپورټ نه چې کم ټیکس او ریوینیو دی کلیکټ کوي نو هغه به کم شي. ټریډ ډیفیسټ چې کم کنټری کې می دا نورې ایشوز چې کم دی چې و سره راشي د اکانومي سره نو دا هم دی سره تړلی د پاکستان چې کم فارن پالیسی دا هغه اکانومي سره دینه د لینک کړي.
یاد دی وی چې اقتصادي ماهرین په علاقائی او آزاد تجارت باندې زور ورکوي خو د پاکستان دننه د ګاونډي هیوادونو سره د سکیورټي مسلې هم راوړاندې کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په انټرنیټ د جرایمو مخنیوي لپاره وړاندې کړل شوی بل باندې نیوکه په سوشل میډیا باندې وخت په وخت راپورته کیږي او د دغه نیوکو د ختمولو لپاره د سینټ چې کم قائمه کمیټې د هغې د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې په وو ورځو کې د خپل نظر د قومي اسمبلی د غړو وړاندې کی او د دغه پرانا کې به بیا ورستو د دغه لپاره ختمي فیصله کیږي. په دې د ډیور اډیو خبريال الیاس خان نور تفصیل اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ لخوا د نوي سایبر کرائم یا پریونشن اف الکترونیک کرائم بل 2015 پاس کولو نه پس په مطبوعاتو او سوشل میډیا کې د سختو نیوکو نرستو اوس حکومت د عام اولسو او ادارو نه د دې بل په اړه خپلې لیکل شوې مشورې یا خیالات په ورځو کې غوښتې دي خو په دې اړه پېښور خلک او ادارې نظر لري چې دوی به خپل خیالات د انفارمیشن ټیکنالوژي په اړه د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ چیرمین ته د لیږلو خواست کوي. په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه وینا ده چې دوی د دې بل په هړه غبرګون لري او دې لپاره د سید نوید کمر او نفیسا شاه په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دغه رنگ دې کې خواله راوستې شي. هم دغه رنگ د سیول سوسایټي او صنعتي غړو لخوا جوړه کړې شوې جاینټ اکشن کمیټۍ چا چې د دې قانون سخت مخالفت کړی دی ویلي دي چې دا بل دې دوباره سټینډینګ کمیټۍ ته واستول شي. انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت وایان صغیر احمد وینا ده چې د پارلیمان په وړاندې چې کوم بل پروته د هغه نه دی کوم چې د دوی وزارت تیر کال معرفي کړی وو او دې کې اوس کافی اصلاحات راوسته شوی دي. د نړیوال قانون ماهر احمد بلال صوفی وینا ده
اس طرح بھی اپ سائبر کا جو لا ہے
اس پر جو بحث اس وقت پاکستان میں جاری وہ بیسیکلی اسی حوالے سے کہ کہیں وہ حدود و قیود بہت زیادہ آپ اس کو اوور ریسٹرکشن تو نہیں کرنے جا رہے, اور یہ سائبر لا بیسیکلی ایک ایسا قانون ہے جو کوشش کر رہا ہے اس میڈیا کے فریم ورک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, لیکن ریگولیٹ کرتے کرتے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ ایک نیا فرنٹیئر ہے جس کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے. اسی طرح
چہ دا سائبر بل دلان دی میڈیا اور انٹرنیٹ دے او قانون دلان دے درا وستو ہس کی گی خمنگ تبدا قتل وی چہ دے قانون دلان دے را وستو کے چرتا درائے پا آزادی خو بندیز با اون لگی دا اوئی چہ بنیادی چوکاٹ کم پکار دے پدے نور بحث کی گی د د ویناوا چې پټولا نړۍ کې د سایبر قانون کې خواله راوستو عمل روان دی. قانون پوها بابر ستار وینا دا چې داسې لګي چې چا هم دا بل تیار کړی دی هغوی ته هړو د انفارمیشن ټیکنالوژي سپوه نشته. حکومتي اهلکارو یا پلټنې کولو والو ته د دې بل د لارې دا اختیار ورکول چې هغوی دي د شکمن سیزونو لکه لیپټاپ یا کمپیوټرانو ته رسیدلو, خو دا مطلب دی چې حکومتي چارواکو ته د خلکو کورونو ته د ننوتو او د دوی شخصي ژوند کې مداخلت کول اختیار ورکړی شوی دی. د یو غیر دولتي ادارې بولو بی چارواکی اسامه خلجی وینا ده چې په موجوده سایبر کرائم بل کې بعض شکونو ډېرې مسلې روان دي کړې دي, لکه د شک سلور درشم د دې بل د لاندې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي هر هغه سیز یا مواد ودرول شي کوم بچي د میډیا د ازادۍ او د رائے ازادي اغیزمند کوي. هم دغه رنګ د دې وینا ده چې د شک اتلسم د لاندې د سیاستمدارانو خاکي یا کارټونونو باندې هم د بندیز تجویز دی او پی ٹی اے دا حذف کول شي. د دې وینا ده چې دا اختیار چې کوم سی صحیح دی یا کوم غلط دی د پی ٹی اے سره نه بلکې عدالتونو سره پکار دی. الیاس خان, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ڈیو ریڈیو.
د ڈیو ریڈیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی,
ستاسو د نن او سبا,
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ڈیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې,
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
دلی دلی ماشومان وی سحر سکول تروان.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دغه خبری خبرونه تاسو واوریده، په ټلویزیون هم ولیده. د دې خبرونې وخت هم په دې ځای کې سرته رسیږي. تاسو نه اجازه غواړو، خو چرته ځای ما د ریډیو د لارې به تاسو 15 منټه خبرونه اوري او د هغې نه پس به بیا د نن ورځې شپه په خیر پروګرام افتخار حسین به کوربۍ پر خپګې غسې شي. موږ سره اوسئ، در الله په امان.